اخلي فنات خمنانه چې دا غزلی په خپل شخ بازادي راډي مجلې خبرونه ول او راو مخکې تر دې چې د داستان د شپاړې پاړه واوري د شیر په باره کې د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد لال پاچا ازمون نثر پلانډو در سره شریکوم.
زه د شعر د پاره یو ځانګړی تعریف وای یا هرڅه چې وایي ورته لرم، او هغه دا دی چې شعر چوکاټ نه دی. شعر یوه ښکلاییزه منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي، او هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعت را اخلي، بیا پی ذهنی او نفسی تجربه تر سره کوي، هغه نه وروسته د په لفظونو کې دغه خپل نفسی او ذهنی تجربه چې دا وړاندې کوي. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي، او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. نو د نظم چوکاټونه بیا مختلف دي او د نثر بیا مختلف دي. شعر یو رنگینی ده. شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلی دی چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شه نه ده چې موږ وایو، مثلا موږ به وایو دا نظم دی، او به ګورو چې په نظم کې شاعری شته که نشته، شعر په نظم کې شته که نشته. نو شعر بیل شه دی او نظم بیل شه دی. نه پوهېږم چې زه به غلطیم او کار لکم ته دی، خو تر اوسه پورې دا د نظم او د شعر توپیر زموږ په پوهنځیو کې او زموږ په ادبي حلقو کې دا نه کېږي، او دا دواړه بیل څیزونه دي. نظم خپله چوکاټ دی، چوکاټونه دي، او شعر چې دی یوه رنګینی ده، یوه منځپانګه ده چې هغه په هغه کې د لفظونو یو جادوګري ده، تخیل دی، تصور دی، هغه څه دي چې یعنی هغه کیفیت وړاندې کوي، شعریت وړاندې کوي.
له ښاغلي ازمون سره د شعر پوهنې په اړه ږغېدلې هم چې دا مرکبه د ازادي راډیو مجلې په راتلونکو خپرونو کې بشپړه له تاسو سره شریکه کړم.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې په لنډو د داستاني ادبیاتو د ژباړې پاړه د ژباړونکو لپاره لومړی اصل دا دی چې په دواړو ژبو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ازادي راډیو د خبر په برخه کې زه او زما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونو خبر راخلو. په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه دا ده چې د هغه څه ژباړه سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي، نو د رنځونو، اوورونو، څلور رسنۍ لوبو، شلووره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوه شي، او چې باندې پوه نه شو یوازې د کلماتو فهم اکتفا نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کره کتونکي یو لړ سپارښتنې لري. دوی وایي مخکې تر دې چې څوک یوه کیسه ترجمه کوي، باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، یعنی کیسه ولولي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو بیا د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکي د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي. ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ورزیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وای هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي، نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وژلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني آثار چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي، خو د ژباړې لپاره مناسب انتخاب نه وي. نو غوره ده چې داسې آثار ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړه. دا هڅه هم مهمه ده چې څوک یو کتاب تکرار ترجمه نه کړي، لکه د جورج اورویل د حیواناتو فارم کتاب چې لږ تر لږه دوه پله په پښتو ژباړل شوی دی. یو شمېر نور کتابونه هم همداسې دوه ځلې ترجمه شوي دي. ژباړونکی عزت الله پیژند چې انګلیسي ادبیات لوستي دي، بیا د جورج اورویل یو ناول چې 1984 نومیږي ژباړلی دی. همدارسې د ترکی لیکوال عزیز نسین یو شمېر کیسې ترجمه کړې دي چې چاپ شوې دي. دوی یو شمېر نورې نړیوالې کیسې هم پښتو کړې دي. د دې لپاره چې د دوی د ژباړې له دې تجربې سره آشنا شو، نو د جورج اورویل د 1984 د ناول د ژباړې په اړه به ترې واورو چې څه شی دوی هڅولې دي چې دا ناول وژباړي.
زه فکر کوم دا د افغانستان د خلکو لپاره زما په نظر باندې، خصوصا هغه ځوانان چې غواړي په ادبیاتو کې د ذوق وړ موضوعات یا داستاني ادبیات ولولي، زما هدف دا کډوري خلک وو او غوښتل مې چې دوی ته داسې یو مثال د نړیوال ادبیاتو وړاندې کړم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیات کې داسې پنځونې وکړو.
دا ناول چې کله تاسو ترجمه کوو تاریخ مخکې تاسو ولوس؟
بالکل، دا ناول چې و دا کله چې په 2018 کال کې د کابل پوهنتون کې محصل وم د انګلیسي ادبیاتو، دا ناول زما د ریسرچ او څېړنې په پوهنتون کې یو پروژه وه. ما چې کله دا ولوستې او زه مجبور وم چې د لوستلو وروسته پر دا ناول باندې یو تحقیقي نظر ورکم او تنقیدي نظر ورکم، نو دا ما باید ډېر په دقت لوستلی وای. او زموږ هغه پروفیسران چې و د انګلیسي ډیپارټمنټ هغه اس کسان و چې هغه په ادبیات کې کافي تجربه درلوده او کافي اکاډمیک بکراوند درلوده، نو هغوی ته باید ما داسې یو شی لیکلی وای چې د هغو د قبول وړ ګرځېدلی وای. له شمر غزه د دې پروسې څخه تیر سولم، بیا ما فکر وکړ چې ښه دا خو زما هغه فیصله سره کورنۍ کار و، زه ټولنې ته څنګه کولای شم په دغه برخه کې یو څه وړاندې کړم، خپلو ادبیاتو ته کولای شم چې څه وړاندې کړم. نو بیا مې تصمیم ونیو چې د هغه محصلې په دوره کې دا ناول راوژباړم او چاپ یې کړم.
د دې ناول ژباړه به تاسو آسانه وه چې ورلمخه مو کار پې کړی و، په دې کې شک نشته. تاسو ځینې نورې کیسې هم ژباړلې دي، د عزیز نسیان کیسې مو ترجمه کړې دي، هغه هم څرنګه انتخاب کړې؟ یعنی د ژباړې لپاره ولې وړ وبللې؟
هغه موضوع زما په نظر باندې د ټولنې د هغو خلکو لپاره وه چې هغه ډېر جدي ادبیات نه غواړي چې ولولي، یا سویه عمره نه دی چې مثلا ساری په خلاص. نو ما فکر وکړ چې راسته د ټولنې دغه قشر ته هم د اقل د یو ځای څخه د مطالعې او کتاب سره بلد سي، بیا تصمیم ونیوي چې دغه په اصطلاح سره کومیډي او طنزي کیسې ورته راوژباړم. او زما تجربه دا ده چې نسبت جورج اورویل ته 1984 ناول ته دا کیسې ډېرې مشهوره سوې، او ما سره چې په ټولنه کې ځوانان خصوصا د کتاب د اثر وروسته تر چاپ وروسته مخامخ کېدل، نو په دغه باره کې زما سره بحث کوي او خوشحال به. نو زه پوس ولم چې دا دوه خلکو د پاره و چې هغه غواړي چې داستانی تنزی ادبیات ولولي. په داسې حال کې چې تاسو معلومه ده ترکی لیکوال عزیز نسین هغه په عین طنز کې ډېرې ژورې اجتماعي ناخوالې چې هغه کېدای سي زموږ په ټولنه کې هم عامې، مثلا ټولنیز عدالت و د چارواکو په اصطلاح سره بی عدالتی او نور ټولنیز ستونزې، هغه ډېر په یو ډېره خوږه او داستاني ژبه د طنز په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کیږي. زما هدف دا هم و چې کېدای
سي ټولنې ته یو پیغام ولري،
په عین وخت کې د لوستونکي وخت ښه ورسره تیریږي، په پیغام هم ځان پوه کړي، او کېدای سي دا یو پیلامه سي چې موږ په ټولنه کې ځینې نوي لیکوالان راټوکېدونکي لیکوالان دې ته واڅوي، یو بېلګه ورته وړاندې کړو چې دغسې
لیکنې هم کېدای سي. د عزیز نسیان کیسې مو له کومې ژبې ترجمه کړې؟
عزیز نسیان ما د فارسي څخه دي.
په فارسي ژبه کې ما چې د عزیز نسیان کومې کیسې لوستې دي عادتا یو ډول عامیانه ژبه باندې ترجمه کړې دي، او په دې باندې یو وخت یو نخ مالوسی و دی و ایرانی لیکوال یغه لیکلی و چې د عزیز نسین داستانونه په ډیره عالی فارسی عامیانه شبه باندې ترجمه شوی دی. عامیانه شبه بیا یو مشکل لري چې بیرته پښتو ته راته ژباړي اخه خوان دی و جی څنګه
دا ډیر دقیق ارزونه سوي ده او زه خپل د اجبار په وخت کې د مشکل سره مخ شوم. دوی ډیر هغه سي لهجه کاری چې هغه په اصطلاح سره په کوڅو په بازار کې خلک خبرو باندې کوي او هغه توري بیا مشکل د چته په دغه کې په قاموس کې پیدا کوي. نو زه مثلا یارو دی کاروله یو چې نازی تر ازي دا ډیر کلونه مخکې وزا وخت په د مکتب ورستیو دغه کې ومه سیمفونه کې ومه. نو په دا باندې مثلا نه خلاص دی اوس زه دغه یارو سید دا خو زه پېژم چې په فارسی کې څه معنا ورکړي. دا زه دغه پښتو څنګه راوې بدله او مناسبه کلمات څنګه ورته وکاروم خو ما ډیر کوشش وکړي چې اینی بدلی پښتو کلمې د ټولنې د سات کلمې پیدا کوم او وی کاروم. نو دا چې څنګه بریالی سوی ما نه پېژم خو تر کومه چې ما د خلکو سره خبرې کړې دي ژبه یې خوشا کړې ده او پیپویدلې دي.
ل دې پرته هم تاسو ځینې کیسې ترجمه کړې دي د کوم لیکوالو کیسې مې نسبتا ډېرې ترجمه کړې.
ما تر ډیره پوری د اوس وروستۍ دغه چې ما کیسه وژباړله نو پاره کې هم ځینې لیکوال ډیر دغه و په سلا سره نمونه یوس ما د ځین څه وتله خو ما داسې
کوله
چې ما به د کیسه لیکوالو د بیلابیلو کیسه لیکوالو دغه ټولګه پیدا کړې ده اوس هم باندې کار کوم. نو تر اوسه پر تکمیل نه ده. نو هغه د یو لیکوال کیسې نه دي زه نسبتا هغه ته نه ګورم چې مثلا دا چا کیسه ده داستان چې مې خوښ سو مثلا د ټولګې څخه د ټولګې څخه به زه بل پښتو ټولګه جوړوم
یعنی پخپل زوخ باندې قسم
انتخاب و ما بیا ورسته پښتو دغه کوم
پیژند څه د دې کیسو انتخاب کله ناکله کېدی شي چې کیسه په بهرنی ژبه سکول بل ډیر خوند ورکي لیکن سبه کله ترجمه کوي خوند دي لدغه څه څه سره مخامخ شوی
دا په ژباړه کې تر ټولو غټ دغه د اړخ چې به ورسره پام وکي څوک د کیسې په انتخاب کې پام ورته وکي. دا چې ما اوس ورته ځې انتخابي کیسې دغه کومه یو معیار زما د پاره چې ما ځان ته ټاکل یغه د دې چیز وګورم چې د ټولین داستان د دغه په اصطلاح سره د دغه داستان سټینګ چې دی مثلا هغه زمان او مکان چې دی زموږ د افغاني ټولین سره څوند سر خوري افغانان کدا کیسه په پښتو کې ولولي هغه به څومره پپوی خو به سي خو څومره خوند به ورکړي څنګه به په دې کیسه کې ځان وویني. نو اکثره وخت د دغه ستونزې سره زه د مخ شوی یم په دا خطر باندې زه ډېر زړه نه شکوم چې هر ښه کیسه چې هغه په انګلیسي کې ښه کیسه یا عالي کیسه یې هغه زه د خپلې ټولنې لپاره انتخاب کوم دغه معیار ته په کتو سره ځکه چې کله چې یو لوستون کې یو کیسه لولي هغه باید په دکسي کې په یو اړه کې ځان ومومي او داسې ورسره ولاړ شي داستان سره لکه د اوبو د جریان سره داسې نه دي چې دی د اوبو د جریان په مقابل طرف کې روان بیا په زړه پورې هم ناراضي او هغه ذوق چې دی د لوستون کې هغه هم نه خړوبوي. صحیح دي عالي کیسې او نړیوالې کیسې او په ټول پوره کیسې موږ په انګلیسي کې ډیر زیات لرو اما کله چې موږ باړه کوو دوه ټکتون باید پام وکړو.
د دې له خطر ډیر کرکتون کې دا وایي چې هر څه نشوړل کیږي پیژان صاحب منن کورو ده دا سجیت اړوي مچلې په دې غنه کې وړاندې یو لاندې کیسه هم لرو.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واورئ. دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې تاسو ته لنډه کیسه لرو. د بی وخت په نوم د فیصل ځلاند لنډه کیسه د دوی په شخ.
د خلې خوان می داسې بد دی لکه سړی چې کوم تریخ درمل تر ستوني تیر کړي. هیڅ شي ته مې زړه نه کېږي. مڼه مې راواخیسته خو نیمایي مې هم ونه شوای خوړلی. نیا به مې ویل چې ناروغ ته د دنیا هره خوږه میوه راوړې ده ته لکه کاهو داسې وي. د باندې چوترې ته راوتلی یم. چوکۍ مې دیوال ته ښه ورنږدې کړې ده. ځینې وخت ځان داسې شاته پکې واچوم چې د چوکۍ د مخې پایې راپورته شي. شاوخوا وګورم، بیرته ځان پکې راسم کړم. که د چا راپام شي وایي به ناروغ نه دی، مستی یې کړې ده. د چوترې لاندې سبزي لکه مینځلې دي چې وي ته کش نه ده. د ګندنې په نرۍ پوله یو غنم ولاړ دی. تر نیمایي یې ډنډر شین ښکاري. پورته بیا ژروالی ورسره ګډ دی. په سر کې یې ژړ بخونه وږی داسې یوې خواته کوږ دی لکه په زور دی چې پکې تومبلی وي. چې له کوټې راووتم لومړی مې په همدې غنم سترګې ولګېدې. باد به کلی وي او کله بلې خواته کوږ کړ. شاوخوا سرای له سبزیو ډک دی خو هیڅ شي ته مې پام نه ور واوښت. په سبزي کې مې نعنا خوښ دی خو په ناروغۍ کې ښه نه راباندې لګېږي. د غنم په لیدو مې په زړه کې راتېره شوه چې څنګه یې پرېښی دی. پلار مې په سرای کې نه بې میوې ونه پرېږدي او نه هر بوټی. د غنمو خو یې آن له کوره د باندې لا ښه نه راځي. عجیبه ده چې دا غنم ولې بې وخته جیر شوی. کوچنی وږی یې ښایي خالي وي که به یې غنم کړي وي، خو لا وختي دی او غنم په خواري ته نه دي رسېدلي. دوه ورځې وړاندې چې ښه وم لاندې پټیو ته کښته شوم. هلته غنم لاشنه ولاړ و. یو سړي راته ویل د غنمو د مستۍ وخت دی. دې غنم ښایي مرض کړی وي که نیولې به د مستۍ په وخت کې داسې خوار او په سختۍ ولاړ و. شاوخوا یې ټول شیان شنه او تازه ښکاري. ده ته چې ګورې سړی نور هم ناهیلی کوي. ورور مې له کوټې غږ راوکړ، دننه راځه، د ناروغۍ دې داسې ژر غلی کوي بې وخته به سپینګیری شي. سر مې هماغسې درد شو. بدن مې بیا راتود او دروند دی لکه چې بیا مې تبه کېږي. غنم ته ګورم، هماغسې ژېړ زبیښلی ولاړ دی. مازې معمولي باد یې هم یوې او بلې خواته زنګوي. باران هم غټ غټ څاڅکي اچوي. باید ننوځم، که جوړ وم وروسته ورته راوځم. که تږی و اوبه به ورکړم، خو ژېړوالی به یې له تندې نه وي. که وایي شاوخوا سبزي به هم داسې وه. هسې نه، ورور مې بیا غږ راوکړي، نور نو ننوځم. باران هم داسې بې وخته پیل شو چې راوتلم آسمان دغه سوریزو نه و پوښلی، لمر و.
له ښاغلي ځلاند څخه مننه چې دا کیسه یې په ازادي راډیوي مجلې ولوروله.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د خبرونې په وروستیو کې د تسبیح په اړه. تسبیح عربي کلمه ده چې د ستاینې معنا لري. د تسبیح اړول یو کلتور دی چې نن سبا د افغانستان په څیر په ځینو اسلامي هیوادو کې لږ ډېر خوړېدلی او په ځینو اسلامي هیوادو کې په هېرېدو دی. تسبیح هم له لرګي جوړېږي، هم له هډوکو، هم له پلاستیکه او هم د خټو په څیر له ځینو نورو شیانو او هم له ډبرې. خو ګران بیه تسبیح د ډبرو وي. تسبیح تر اسلام مخکې هم دود وي. پخوا به د عیسویانو کشیشانو د تسبیح په اخره کې د صلیب نقشه لرله او په غاړو کې به یې راځوړندولې. البته پروتستانت عیسویان له تسبیح سره مخالفت کوي او وایي چې د خدای پاک په کتاب کې تسبیح ته اشاره نه ده شوې. د څېړنو له مخې تر اوسه په نړۍ کې داسې شیشه یي تسبیح پیدا شوي دي چې د لرغونپوهانو په وینا 4000 کاله مخکې نه لري. هغه کسان چې په تسبیح ذکر کوي هغوی اوږدې تسبیح خوښوي او هغوی چې د تفنن لپاره تسبیح له ځان سره ګرځوي تر ډیره د لږو دانو تسبیح ورسره وي. د سندل له لرګي جوړې شوې تسبیح دا کمال لري چې ښه بوی ځي. د سندل ونه په هند کې ډېره شنه کېږي، خو د افغانستان په ګاونډ چین کې هم تسبیح جوړېږي. پخوا به په چین کې له اوسپنې او حتی سپینو او سرو زرو تسبیح جوړېدې. د هډوکو تسبیح په ترکیه کې ډېرې دود دي. هلته له آج څخه تسبیح جوړېږي چې ګران بیه دي. همداراز د کپ له هډوکو هم تسبیح جوړېږي. په افغانستان کې مشهورې تسبیح شامقصودي تسبیح دي چې زرغون روشن رنګ لري. د شاه مقصود ډبرې پاړه ویل کیږي چې زهر غونډوي، یعنی په روغتیایي حساب ګټورې دي چې څوک یې په لاس کې اړوي راړوي. افغان حاجان تقریبا ټول له سعودي عربستان افغانستان ته له ځانونو سره تسبیح راوړي. دغه تسبیح د مکې مکرمې او مدینې منورې په بازارونو کې ډېرې پلورل کیږي. په دغو تسبیحو کې شایي ګران بیه یمنی تسبیح وي چې له عقیقه جوړېږي. البته نن سبا د مکې مکرمې او مدینې منورې د تسبیح بازارونه تر ډېره چینایي پلاستیکي تسبو نیولې دي. له مکې مکرمې او مدینې منورې پرته د سعودي عربستان په نورو ښارونو کې تسبیح دومره زیاتې نه خرڅېږي، ځکه چې تقاضا یې کمه ده. همدارس د فارس خلیج په نورو عربي هیوادو کې د تسبیح بازارونه ساړه دي. که افغانستان ته شو، د کندهار د تسبو جوړونکي چارواکو ته یو وړاندیز لري چې د دوی د تسبیح کاروبار وغوړي شي. دوی وایي چارواکي دي د ډبرو د قانونو تړون له دوی سره وکړي او ځینې اسانتیاوې د ورته برابرې کړي. شاید یوه اسانتیا دا وي چې له سعودي عربستان څخه د راستنېدونکو حاجانو پر تسبیح مالیه وضع شي چې کورنۍ تولید وده وکړي او دوی مجبور شي چې په کور دننه تسبیح د سوغات لپاره واخلي. اوس مهال په کندهار کې په لاس جوړې شوې تسبیح تر ډېره ایران ته سي او بیا له هغه ځایه نورو اسلامي هیوادونو ته صادرې شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار اوسیدونکی ملا عبدالله له ماشومتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخت دی او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ده په خبره په کندهار کې د تسبو جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکي د افغانستان د مختلف ولایتونو د کانونو له ډبرو څخه بیلابیل ډوله تسبیح جوړوي چې به یې له 1500 افغانیو څخه تر 5000 افغانیو پورې رسیږي.
ډبره خو نه ده، ډېر ځایو سره دي، مختلف ځایونه جوړ کړي دي. مقصد د بامیانو د خواستوم راځي، د کلات خواستوم په خوا راتللی دی. اوس نه ملمېږي، د شاغل مشتش د وطن د شاغه د ورو سره راځي. د کابل له څخه عموماً لینه پخوانو مارکې له کابل ډباره وه، ډېره ښه ډباره وه. هغه لکه اوس دغه ملا صاحب کیسه درته وکړه، خلکو ټکه کړې ده. نو دا راتللی د جلال آباد ته راتللی، د ډېرو ځایو ته راتللی.
د تسبو جوړولو کسب ډېری کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپاته دی او دوی وایي دا کسب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکي وایي د ډبرو تسبیح چې ډېرې مشهورې دي له افغانستان څخه ایران، سعودي عربستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي یې کم سوي دي.
بازار خو نه داسې دي، ګای نه کې ګرمې ګای سوري رقم رقم دي، واجوره نه پر وکرار نه لري. ایران ته ځي، هغه د ایران هغه تومان دي او په دې سره کمزوري دي. نو واس کارونه سره ټیټ چې داري خو هم بازار ټیټ دی، هم یو په دې کار خو بیا هم خلک مجبور دي د خپل خواري ول د خپل زیار په خاطر او په دې. نو بیا نه کې پردان زور چری او په دې خو نه بیا هغه کور او گزاره پکېږي.
د تسبو جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تسبو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او ترڅنګ دی دغه صنعت د ودی لپاره نور اسانتیابی هم ورته برابر کړي، ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوي.
د دوغه قانون پر ایستل کې جزمو سره دی مرسته وکي، د دغه پروژې او مختصلو کې جزمو سره مرسته وکي. د څه د سرمایه کاری د حالت چې دا د غره د بری راخیږي، موږ به حکومت ته شی ورکو، حکومت به موږ ته شی راکړي.
موږ خپل وطني ډبرې زمرد ډیر قیمتي دي، موږ ګرد خلک شرو زیپر پیدا کولای شو. چې حکومت موږ تاول د ګرځي د خلک ګرد غریب دي، د پیسو د دې وطن زمرد ته پاول سر کې ونه کی. او دریم قدم کې چې دا کار وسی، بیا به حکومت زمرد غشتنوم لرو چې دې مشتي داس دا زاید سبا ونه دې موږ بار در بدري بلا چورور داس دای جوړ شي 1500 متر زای چې د 35000 پر ټول سي.
تسبیح په افغانستان او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې ځانګړی ارزښت لري. لدې جملې د سندلوس پنوم تسبیح چې په عراق کې جوړیږي ځانګړی شهرت لري.
د تسبیح لدې راپور سره به خبرونه راوند غړو زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
یاله نس کوروم دې تشوم ما خودن نسکوروم دے تشوم خودن دیالے نسکوروم دے تشوم خودن
نصیب بدلوم دے قبل وما خود نہ نصیب بدلوم دے قبل وما خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ما زندان مڑا ہوند நடவுந்து ஜிந்தான நடவுந்தே தேருவும் குதின ஜிந்தான நடவுந்தே தேருவும் குதின பியாலே நஸ்கோரவுந்தே தஷவும் குதின پیالے نسکور وندے تشوم خودین نصیب بدل وندے قبل وما خودین نصیب بدل وندے قبل وما خودین پیالے نسکور وندے تشوم خودین پیالے نسکور وندے تشوم خودین کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوما خود نہ تندیا مت وندے لگوما خود نہ پیالے 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 نسکورو مت شوما خود نہ پیالے نسکورو مت شوما خود نہ تشوما 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 خود نہ خود نہ خود نہ خالق میں کا کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگوما خود نہ تندیا مات وندے لگوما خود نہ جہر میرا تزم سا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو hirom 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 khudina hirom 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 khudina hirom 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 khudina hirom 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 khudina 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 khudina
دیار د تصویر خالا هر و ما خود نه پیاله پیاله نسکور و ام ده پشه و ما خود نه.